خو اوس 12:30 بجې شوې. پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د افغانستان په جنوب ختیځ کې په یو 14 کې د پاکستانی طالبانو درې مهم قمندانان وژل شوي دي. د ازادي راډیو مشال څنګه ته له موضوع خبرو سرچینو ویلي چې په وژل شوو قمندانانو کې یو هم په خالد خراسانی مشهور عبدالولی دی. د دوو نورو نمونه حافظ دولت او مفتی حسن خودل شوي دي. د پاکستانی طالبانو په خوانی ویان احسان الله احسان هم د دغو کسانو وژنه تایید کړې ده. طالبان او د کونړ د دنګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تیر مازیګر ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستاني پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. د طالبانو د ځایي چارواکو او د دنګام د بنشاهي د سیمې د اوسیدونکو په وینا نښته وروسته له هغه ونښته چې پاکستاني پوځیانو د دې سیمې په ساحه کې پوستې جوړولې او اصغان سیمې لیږدوه. ملګری ملتونه وایي په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې تر 140 ډیر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په یوه خبر پاڼه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د اقلیتونو امنیت ټینګ کړي تر څو هغوی خپل مراسم په خوندي فضا کې ولمانځي. د ایران له ملاتړه یوه برخمنه فلسطینی سختدریزه ډله وایي له اسرائیلو سره یې د درې ورځنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره پر اوربان سلا کړې ده. په دې جګړه کې د 11 ماشومانو په ګډون 6 فلسطینیان وژل شوي او تر 300 ډیر نور ژوبل شوي دي. او وروسته له دې چې روسیې او اوکراین پر یو بل د زاپوریژیا پر اټومي بټۍ د حملې تورونه ولګول، د ملګرو ملتونو سرمنشي نن غوښتنه وکړه چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره باید د زاپوریژیا تاسیساتو ته لاسرسی ولري او دا بټۍ وپلټي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د 2015 کال په جنوري میاشت کې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د فعالیت له پیل راهیسې ټول افغانان خو په خاص ډول شیعهګان په سخته ویره کې ژوند کوي او د محرم لسم او د عاشورا مراسم په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د شیعهګانو لپاره تر مذهبي مراسمو ډیر د ویر په مراسمو بدل شوي دي. تر ډیرې مودې په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په برخه کې شکونه وو او په تیره په دولتي کچه تصور دا و چې داعش د طالبانو یوه برخه ده. خو د تیر کال په اګست میاشت کې د پخواني نظام له پرزیدو او واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته څرګنده شوه چې طالبان هم له داعش ډلې سره په دښمنۍ اوښتي دي. په تیر یوه کال کې د داعش ډلې د پلازمینې کابل په لویدیځ او د هیواد په ولایتونو کې شیعه افغانانو ته په تروریستي حملو کې درانه تلفات وړول او وضعیت اوس تقریبا داسې دی چې شیعهګان چې تر ډیره له هزاره قوم څخه دي ځان د هیواد په هیڅ برخه کې خوندي نه احساسوي. په تیرو څو ورځو کې د عاشورا د لمانځنې په درشل کې د کابل په لویدیځ کې د داعش ډلې په څو حملو کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې له 130 زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي. خو له دې مخکې په تېره غبرګولي میاشت کې په بلخ ولایت کې د شیعهګانو پر یو جومات په برید کې له 150 زیات کسان او له هغه مخکې د کابل په دشت برچي سیمه کې پر یو ښوونځي په برید کې 9 ماشومان ووژل شول. د دې او څو نورو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې خراسان او بخې خراسان څنګه ومانه؟ آیا پر شیعهګانو د داعش د حملو مخه نیول کېدای شي او آیا د افغانستان د شیعه ټولنو امنیت واکمن طالبان نیولی شي؟ د دې پښتنو پر بیلابیلو اړخونو د نن په 15 دقیقې پروګرام کې بحث کوو. په دې خبرونه کې زمونږ میلمه دی د پخوانی حکومت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینوارې. وړاندې په خبرونه کې به یو بل کارپو هم د بحث لپاره رسره یو ځای شي، خو اوس چې شینوارې صاحب رسره دی دوی ته ښه راغلاست وایو. د دې خبرونې کوربه زه احمد تکلیم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. شینوارې صاحب، لومړی له تاسو نه دا پوښتنه کوم چې د داعش ډله پر شیعهګانو له حملو څه غواړي، څه ثابتوي او څه شی ترلاسه کوي؟
سلام تکل صاحب، په تاسو ساس تخنیکي همکارانو او د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د شرایطو په پام کې نیولو سره او کوم حالت چې فعلا حاکم دی، داعش خپل هغه واک او ځواک د دغه تروریستي عملیاتو په ترسره کولو سره نړیوالو ته، طالبانو ته او سیمه ییزو قوتونو ته ښکاره کوي. د هغې تر څنګ هغه څه بربنډېږي کوم چې طالبانو یې نړیوالو سره او سیمه ییزو قوتونو سره د دوهې په تړون کې ډاډ ورکړی وو چې طالبان د هغه څه چې ویلي وو، هغه څه څه چې په هوکړه کې راغلی وو چې د هغې ته به دوه هوډرن پاتې کېږي، او هغه هوډ چې د نړیوالو سره کړی وو چې د طالبانو نه پرته په افغانستان کې نورې تروریستي ډلې فعاله نه دي او کوم فعالیت نه لري او د هیڅ ډول تروریستي عملیات نشي ترسره کولای، نو د هغې په خاطر باندې چې دا ښکاره کې داعش ډله چې طالبان دا واک او ځواک نه لري چې افغانستان کنټرول کړي، او دا هغه څه دي چې دا اندېښنې موږ په دوامداره توګه باندې هم د جمهوریت په وخت کې او هم د جمهوریت د سقوط نه وروسته د هیوادوالو سره او نړیوالو سره شریک کړي دي چې طالبان چې کم څه وایي د هغې توانایي، ظرفیت او هوډ متاسفانه نه لري.
د شینوارې صاحب وبخښئ، سوال دا دی شینوارې صاحب چې داعش څه غواړي له دې حملو نه؟
د داعش دریز روخانه دی، هغه یو تروریستي ډله ده چې هغه تنها په شیورونه نه، په د حال تسلل په کومې فرقې چې دي او کوم خلک چې دي او که اهلی ونود دي او که شیورونه دي، د ټولو باندې دوی خپل عملیات ترسره کوي. او بل د داعش کوم دریز چې په د داعش د پایل نه کله چې د داعش دلار رامنځته شوی ده، د دوه دریز روښانه ده چې دو هغه یو تعریف هم دغه ده چې ډېر وحشتناک عملیات، ډېر ویډارونکي عملیات به ترسره کوي تر څو چې په ټولو باندې خپل اغیز ولري او ټولو ته دا څرګنده کړي چې دو واقعا فعال دي او کم څه چې وي دا په پلي کولای شي.
شنوارې صاحب، ستاسو خبره خو تر ډېره صحیح ده چې د داعش ډلې په حملو کې ټول افغانان زیانمن شوي دي، یعنی په دې پورې ډېر ارانه لري چې تشیعي کسونی د دوی هدف هماغه د ویرې او ډار جوړول او رامنځته کول دي، مګر عملی نتیجه یې دا ده چې تر ټولو زیات شیعګان د افغانستان زیانمن شوي دي. دا خو به منئ، نو د دغه حملو تر شا د دوی کوم ستراتیژي یا کوم هدف پټ دی؟
تاسو وګورئ، دوی خو په اصل کې خپل هغه کوم مذهبي دریس چې لري هغه وړاندې کوي، ولی اصلا زه په مذهبي دریس نه غواړم تبصره ولرم، زه په پوځي او سیاسي دریس د دوی چې کوم لري هغه دغه ده چې دوی خپل فعالیتونه نړیوالو ته او سیمه ییزو قوتونو ته ثابتوي، او د هغې تر څنګ خپل هغه حضور او توانمندي سره د دې چې د داعش خپل مخفف تاسو ته جوته ده چې داعش د مخافه داده چې دولت اسلامي د عراق او د شام د افغانستان او جغرافي پوري او اتا د کم نوم چې دوه وسور کړی د خراسان په نوم چې دوه کم ولایت لري، دا اصلا د دوه په لوی او ستراتیژیک تیوري کې ځای نه درلوده، ولی متاسفانه بعض سیمه ییزو قوتونو د دې نامونه په استفاده سره د داعش ډلې تقویه کړې دي په افغانستان کې، غواړي چې هغه خپل کم سیاسي او ستراتیژیک مخې چې لري د دې نامه تر لاندې ترلاسه کړي.
مننه شنوار صاحب، وروسته د دې حملو د مخنیوي پر لارو چارو هم له تاسو سره خبرې کوو. خدا شپه د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد هم چې زمونږ د دې خبرونه بل میلمه دی را سره وصل شوی دی. آزاد صاحب ته خرغلاست وایم. لمړی پښتنه دا د آزاد صاحب نه چې ما مخکې له خاغلی شنوار نه پښتنه وکړه چې داعش ډله په افغانستان کې پر شیعاګانو له حملو څه غواړي، هدف یې څه دی او د څه په لټه کې ده؟ دې ته لطفا تاسو هم ځواب وایست.
سلامونه او درنښت. له بده مرغه داعش ډله په دې تیرې ولسیز کې چې دا پیدا شوې ده او بیا چې په افغانستان کې فعالیت پیل کوي، نو لومړی د دې لومړی شوار خدا او چې اسلامي خلافت او د اسلامي خلافت تر چتر لاندې باید د ټولو اسلامي هیوادونو باندې خپل هغه ولري، خپل حکمراني یا خپل واکمني یا خلافت ولري. بیا په مذهبي توګه باندې دی هغه د شیګانو یا ځانګړي توګه چې ستاسو پوښتنه چې دی په شیګانو باندې څومره بریدونه وکړل یا ولې کوي مستقیم شیګانو ولې ټارګټ دي، نو د هغه اسلامي خلافت یو له شعارونو څخه همدغه شعار دی چې شیگان دی په انت هغه ډول له بده مرغه مسلمانان نه دي چې باید مسلمانان وي. دا دی په سوریا او عراق کې هم همدغسې ټارګټ کړل په لومړي سر کې، او بل په لومړي سر کې کله چې شیگان په عراق او په سوریا کې ټارګټ کېدل، شیگان د هغه سیمو د هغه هیوادونو په دولتونو کې، یعنی د دې اکثریت خورا ډیر و، کله چې د عراق صدام حسین د حکومت د ړنګېدو را په دې خوا په عراق کې کوم حکومت جوړ سو، په هغه کې د عراق په تاریخ کې تر لومړي ځل باندې شیګان خورا ډیر و، او دوی چې دا جګړه پایل کړله نو یوې همدغه له بده مرغه همدغه یو شعار یې ورکړ، یا هم د خپلې جګړې ستراتیجي همدا وګرځوله. او دا جګړه چې دی کله افغانستان ته راوستله، بیا د سیمې هیوادونو چې دی تخفیه کړله، طبیعي خبره ده چې دلته په افغانستان کې د ایران او د عربستان او د ستونزې هم ډېر زیاتې دي، او بیا پاکستان هم په تیره کې خورا ډېر په افغانستان کې یو شی چې نه دی سوی د ټولو هیوادونو څخه مختلف دی، که څه هم په افغانستان کې د 15 لسیزې جګړه روانه ده، قومي جګړه هیڅ کله ونه
شوه. ما دا پوښتنه له تاسو نه کوله آزاد صاحب، وبخښئ چې زمونږ په شاوخوا کې په مختلفو برخو کې، په عراق کې تاسو مخکې یادونه وکړه، او په تیره په پاکستان کې په تیرو 16 لسیزو کې د فرقی تاوتریخوالی، یعنی د مذاهب ترمنز تاوتریخوالی و، د ډلې به هغې ته کافر ویل، هغې ډلې به دې ته کافر ویل، دا ډیره معموله و، او په دې کې تاوتریخوالی هم پیښېده، جګړې هم کېدې، یو په بل باندې بریدونه هم کېدل، مګر له نیکه مرغه په خوا کې په افغانستان کې دا نه و، او تر اوسه پورې هم عام د شیګانو او د سنیانو ترمنز د اختلاف دغسې یوه فضا نشته. البته نظریات خو متفاوت شته، یو د بل پر وړاندې خبرې او څرګندونې او ویناوې او مشاجرې او بحثونه شته، مګر لکه هغه تاوتریخوالی چې په پاکستان کې په تیرو 16 لسیزو کې لیدل کېده، دا په افغانستان کې نه و. دا د دې مخالفت چې اوس پیل شوی او داعش ډله غواړي چې دی ور تلمن ووهي، د دې هدف څه دی؟
زه هم دې خبرې ته اتلم تکل صاحب، چې په دې باندې خورا ډېر سره ګزاري وسول چې په افغانستان کې لومړی قومي جګړې پیل شي، ځکه په نورو هېوادونو کې کله چې دغه پراکسي یا نیابتي جګړې کېدلې، استخباراتي جګړې، قومي او مذهبي د فرقو جګړې به وسوې، او خورا ډېر به د بدسر کې ور واخیست په هغه هېوادونو کې. په افغانستان کې په کورنۍ جګړو خورا ډېر سرمایه ګزاري وسو، کله چې کورنۍ جګړه پیل شوله د قومونو ترمنځ جګړه په افغانستان کې ونسوله، که څه هم هغه په کابل کې چې هزاره او پښتون او تاجک او ازبک سره وژله، هغه اصلاً په ټوله کې هغه جنگی تنظیمونه و چې جهادي تنظیمونه ته ویل کېږي، یو یو بل سره وژله، قومي جګړه په افغانستان کې ونسوله. کله چې دغه جګړه بریالۍ نه شوله، نو بیا فرقوارانه جګړه په افغانستان کې پیل شوه. په ځانګړي توګه په تېره 10 کلونو کې دوی په ځانګړي توګه شیګان ځکه هدف وګرځول چې د سنیانو د شیګانو ترمنځ، لکه په نورو هېوادونو کې چې تاسو یادونه وکړله، دغه فرقوارانه جګړې پیل شي، او کله چې دا جګړه پیلېږي، بیا په ټوله کې یو حرکت، یو حزب، یو ګوند دا جګړه نه کوي، بیا نو هغه دغه مذهب پلویان ټول اولاړیږي، د بل مذهب په وړاندې درېږي، لکه په هند کې تر نه پورې هم د هندو او د مسلمان ستونزې خورا ډېرې دي، همدارنګه په پاکستان کې د شیا او د سنی د اهل حدیث او د بریلوي او د دیوبندي دا ستونزې خورا ډېرې هلته دي، په عراق او په سوریا کې دا ستونزې خورا ډېرې دي، په ایران کې د شیا او د سنی ستونزې ډېرې دي، په افغانستان کې هیڅ کله ونه سوله. کله چې هېوادونه په یوه هېواد کې غواړي، لکه په افغانستان له بده مرغه د افغانستان چې کوم ګاونډي هېوادونه په ځانګړې توګه پاکستان، چې هغه یو اوږدمهاله ستونزه وزېږوي، داسې ستونزه وزېږوي چې هغه دی په کلونو کلونو بیا په خپله هلته ستونزه وي، بېله دی چې دی د سرمایه ګزاري وي، هغه بیا دغسې فرقوارانه جګړې باندې سرمایه ګزاري کوي. نو یو هدف تر ټولو لوی هدف پر شیګانو باندې بریدونه همدغه دي چې په افغانستان کې د سنی او د شیګانو ترمنځ ستونزې پیدا شي، چې دا دغسې قومي او فرقوارانه سیاسي جګړه ترې جوړه شي، که بیا څوک په خپله دی ورته تیل نه وراچیم، دا دا باید سره اخته ای. خو لشه مرغه لکه په لومړي سر کې مې چې یادونه وکړه چې که څه هم په افغانستان کې دا پنځه لسیزې جګړه روانه ده، لیکن هیڅکله دا جګړه قومي سوې نه ده، مذهبي سوې نه ده، فرقوارانه سوې نه ده، او نه به دا اوسي، ځکه موږ یې وینو چې تر اوسه پورې دا بریالی نه شو، له دې وروسته هم نه کېږي.
مننه شینواری صاحب. فکر کوي چې په افغانستان کې به دغه هدف ته د رسیدو لپاره کوم هڅې چې روانې دي د ډلو لخوا، د تروریستي ډلو لخوا، دا بریالی شي؟ آزاد صاحب مخکې یادونه وکړه چې تر اوسه پورې د دوی هڅې د خلکو ترمنځ، یا د شیعه او سنی د پلویانو ترمنځ د اختلاف د اور پرولو ته دا هڅې نه دي کامیابې شوي. ستاسو په نظر له دې وروسته د خطر شته؟
مننه ټکل صاحب. زما په هم باندې خوشبختانه چې د افغانستان ولس په تیرو پنځه لسیزو کې ډیرو متخاصمو هیوادونو سیمه ییزو قوتونو دغه هلې ځلې وکړې چې د افغانانو ترمنځ په یو ډول نه په یو ډول باندې دغه بیلوالی رامنځته کړي. خو خوشبختانه د افغانستان ولس که د هر مذهب پورې تړاو لري، په دې باندې اوس پوه دي چې دا بیرونی دسیسې دي او د نورو ګټو دپاره باید دا تطبیق شي. نو د هغې بنسټ باندې افغانانو سر اوس خلاص دی. زه په دې متقاعد یم چې تر اوسه پورې څوک نه دي توانېدلي چې موږ ډېر ستونزمن او د ناورینه ډک شرایط تر شا پرېښي دي، نو پس له دې به هیڅوک هم په دې باندې موافق نه شي انشاءالله تعالی. او دا پوهاوی اوس د افغانستان ولس لري، سره دې چې په تېرو دوو لسیزو کې هم دغه ټکو ته قومي او سیمه ییزو او که نورو بعضې زورواکانو بعضې چورواکانو او بعضې هغه کړی وو چې د خپلو ګټو په خاطر باندې د قوم او د سیمې او د څو د ژبې نه ګټه پورته کول، هغو هم خپل ځای ورک کړ. نو دا موضوع هم زه په دې متقاعد یم چې دا به پلی نه شي او ځای به ونه نیسي، او د داعش او د هرې ډلې چې دا ډول تحرکات ولري انشاءالله تعالی چې دوه به ناکام.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د نن په خبرونه کې د محرم یا د عاشورا پر مراسمو د وروستیو بریدونو په اړه خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد او د افغانستان د پخواني حکومت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری. آزاد صاحب، یوې بلې موضوع ته ورځو، دا چې طالبان په افغانستان کې د شیعاګانو د امنیت، البته دا خو هم مهمه ده چې د ټولو وګړو امنیت ونیسي، ولی په دغه خاصه مسله کې چې اوس موږ بحث کوو، کولای شي چې د شیعاګانو امنیت ټینګ کړي یا یې ډاډمن کړي؟
له بده مرغه هغه ظرفیت چې اوس لیدل کېږي نه، فکر نه کوم، ځکه پر شیعاګانو باندې چې په تېرې او کال کې څومره بریدونه سوي دي، که څه هم په ټول افغانانو باندې بریدونه سوي دي، طالبانو په واکمنۍ کې بریدونه په سوي دي، او دا بریدونه پخوا د دې بریدونو دغسې ځانمرګي بریدونه هغه بنسټ هم پخپله طالبانو یو شی و، لیکن په دې یو کال کې چې څومره بریدونه سوي دي په ځانګړې توګه چې پر شیعګانو څومره سوي دي، په تکیه خانو سوي دي، په دغسې د شورا په مراسمو سوي دي، طالبان نه دي توانېدلي چې دې مخنیوی وکړي. او زه فکر نه کوم هغه ډول ظرفیت، موږ ما یوه ویډیو پخپله کابو یو ونه وړاندې ولیدله کوم عملیات چې دی په کابل کې کول، نو هغه ډول عملیات هغه زیړه بشکه چې دی ممکن هغه ویډیو تاسو نه دلی په خواله رسنو خبره سپله چې دی کلکې څخه یو ودانۍ ته ورته یو ټول ودانۍ په یو ثانیه کې له منځه وړي. یعنی هغه دی دغه ډول نظامي عملیاتونه او د دغه شی بریدونو مخنیوي او د دې کشفي او استخباراتي ظرفیت په هیڅ عنوان زه فکر نه کوم چې نه یوازې چې د شیعګانو د دغسې ټارګیټ یا شیعګانو د بریدونو مخه دې ونیشي په ټوله کې په افغانستان کې د جګړې یا تاوتریخوالي مخه ونیشي. بله مسله تر ټولو مهمه دغه ده چې ډیری داسې راپورونه خپاره سوي دي او هغه سرچینې چې زه لرم یا معلومات چې ما سره شریک سوي دي، او دا لیدل کېږي هم چې په تېر یو کال کې چې د ډیورنډ کرښې اغاړې په وزیرستان کې کومې ترهګرې ډلې وې، څومره ځالې چې وې، هغه ټولې هغه د ټي ټي پي وو، هغه د عایشیان وو، هغه چچنیان وو، کوزبکان وو، دا ټول افغانستان ته انتقال سوي دي. دا یوازې د داعش بحث نه دی، افغانستان اوس له بده مرغه کله چې د القاعدې مشر په کابل کې وژل کېږي، افغانستان له بده مرغه وس د ترهګرو د هغه جنګیالیو چې هغه غیر قانوني جنګیالي دي هیوادونو او ټولنو ته تهدید دی، هغه ټولو پناه افغانستان ته راوړل. په افغانستان کې اوس وضعیت داسې دی چې هر هغه څوک چې هغه ترهګر وي، هر هغه څوک چې هغه په غیر قانوني کړنو باندې لاس پورې کوي، هغه ډلې، هغه ټپلې، هغه ټول افغانستان ته راغلي دي. او دا یو ډول د طالبانو سره د دوی پخواني اړیکې، د طالبانو نه ظرفیت، د طالبانو نه تعهد او هلته ځانځاني، دا ټوله دې باعث شوې ده چې هلته ترهګري ورځ تر بلې قوي کېدو ده. او د پر شیګانو یا پر په عامه کې په ټولو افغانانو د بریدونو د مخنیوي ظرفیت، نیت او اراده په اوسني حاکمانو کې زه اصلا نه وینم.
مننه شینواری صاحب. آزاد صاحب یوې جالبې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه په افغانستان کې د دغو وسلوالو ډلو چې دوی یادونه وکړه د دوی راټولېدل دي، که څه هم طالبانو نړیوالو ته ډاډ ورکړی چې دې ډلو ته له افغانستانه د فعالیت اجازه نه ورکوي، مګر که دا خبره رښتیا وي نو دا خو بیا همغه ډلې دي چې په پاکستان کې به د شیعهګانو پر جماعتونو حمله کولې. دغه ډلې چې آزاد صاحب یادونه کوي، مثلا موږ لیدل چې تحریک وبخې د پاکستان د مخصوصو ډلو چې په هند کې فعالیت لري، نه وبخې د
جیش محمد
بله، او لشکر طیبه، دوی به ورتلل او حمله به کولی او شعارونه به ورکول، شیعه کافر نری به وهلی. نو خو همدا ډلې که رښتیا په افغانستان کې وي، دا به ګرانه نه وي د طالبانو لپاره چې دوی کنټرول کړي؟
دقیقا تکل صاحب، لکه څنګه چې آزاد صاحب وفرمایل او تاسو هم ور باندې رڼا واچوله، زه باید مسلکي لحاظه اول د دغه عملیات د مخنیوي په اړه باندې تاسو ته یو لنډ معلومات وړاندې کوم. تاسو وګورئ، په لومړي سر کې طالب د دې توان نه لري چې اته خپل امنیت وساتي، بیا څه چې د ولس امنیت وساتي. دوی تر اوسه پورې د دغه عملیات نه چې په مجموع کې ترسره شوي دي، که مسولیت داعش اخیسته ده، په غیر د هغې تر نن ورځې پورې دوی د یو عملیاتو په حق هم یو مسلکي او تخصصي تحقیقي راپور نه دی وړاندې کړی چې دغه عملیات چا ترسره کړي دي، د چا لخوا ترسره شوي دي او سرنخې د کوم ځای ده. بل ټکی دلته دغه دی چې دوی تر اوسه پورې دغه ووټ او ظرفیت نه لري چې وشي کولای په امنیتي مسایلو کې استراتیژیک او تکتیکی پلانونه رامنځته کړي. دریم ټکی دغه دی چې دلته دوی تر اوسه پورې تهدید نه تعریف کړی، تهدید نشي تعریفولای، نو څنګه به وشي کولای چې دوی تدابیر ورته ونیسي او تدابیر ورته وړاندې کړي. بل ټکی تاسو وګورئ چې دوی دومره په ناپوهۍ سره بعضې موضوعات مطرح کوي چې د زواهری وژل کېدل په شیرپور کې دوی موږ بې خبره یو، چې په هغه دری ژبه کې یا فارسي ژبه کې یو متل دی، وي وزر بتر از ګناه. یعنی تاسو فکر وکړئ چې د یمن ال زواهری غوندې یو لوی ترورست چې راځي په شیرپور کې اوسیږي، دونه خبرېږي، نو دوی به څنګه وشي کولای چې ډلو او د نورو. بله،
دوی استدلال کوي، طالبان استدلال کوي چې د امنیت د ټینګولو لپاره وخت پکار دی. نو که مثلا یو حکومت د پخوانی حکومت په څیر چې تاسو پکې د وسلوالو ځواکونو ویاند وي، له هغو امکاناتو سره ونش کولای چې په ډیره اوږده موده کې د شلو کلونو په اوږدو کې امنیت ټینګ کړي یا بشپړ ډاډمن کړي، نو طالبان به په یو کال کې څنګه وکولای شي؟ تاسو حاضر نه یاست چې طالبانو ته وخت ورکړي؟
تاسو وګورئ، هغه شرایط تر دې شرایطو پورې ډېر توپیر لري. په هغه شرایطو کې طالبان او کمینوري تروریستي ډلې چې وي، دوه سیمه ییزو قوتونو په ملاتړ باندې دا کوم امنیتی تهدیدات چې رامنځته کړي وو رامنځته شوي وو. ولې اوس د دوه لپاره چې کوم فرصتونه په سیمه ییزه کچه او په نړیواله کچه رامنځته شوي وو، که چېرته دوی د دې فرصتونو نه ګټه پورته کړي وای، زه فکر کوم چې د هغې شرایطو او د دې شرایطو پرتله کول سره ډېر زیات تفاوت لري، په دې خاطر چې هلته ډېر نور مسایل وو. مثلا هلته د سیمه ییزو قوتونو لکه چین، روسیا، ایران، هند، او بیا مثلا کومې جګړې چې هلته په افغانستان کې متاسفانه د نورو جګړې په موږ باندې راتپل شوي وي، هغه موضوعات او هغه ټکي دي چې هغه یو جدا بحث دی او یو پراخ بحث دی. زه فکر کوم چې په دې برنامه کې به وخت او فرصت نه وي. په دې چې هلته خو موږ د ایران او د عربستان جګړه درلودله، موږ د ناټو او د روسیې جګړه درلودله، موږ د امریکا او د ایران جګړه درلودله، متاسفانه دا واقعیتونه دي چې د دې نه موږ سترګو نشو.
فکر کوئ چې د دې نیابتي جګړې نه افغانستان وتلی دی؟
زما په هند باندې کمی د وکلن مذاکرات او کمی د وکلن بوختیا چې په دوحه کې و او په نړیواله کچه باندې د افغانستان په حق لوا او هغه تضمینونه او هغه هوډونه چې طالبانو او د دوه ملاتړو د سیمې په سطح باندې نړیواله ته ورکړي وو، دا فرصت مطلق مساعد شو، ولې متاسفانه چې طالبانو دې فرصت نه ګټه پورته نه شو کړلی او دوی په خپل منځ کې اوس دومره په اختلافاتو باندې غرق شوي دي او اخته شوي دي چې اصلا هغه اصلي موخې ورنه پاتې دي. دوی اوس ټول د هغه څه باندې اخته دي چې اصلا هغه ته اړتیا نه ده چې په هغې باندې دو بوخت اوسېږي. تاسو وګورئ، د حکومت کول تنه د حکومت نیول نه دي، تو حکومت کول هغه خدمات دي چې باید ولس ته وړاندې کړي چې په هغې کې لومړیتوب امنیت لري.
مننه. د خبرونې په وروستیو دقیقو کې یو خبرې سره راټولو. آزاد صاحب، که یوه شیبه د طالبانو سره د تیر حکومت دښمنی یا دغه وضعیت چې د تیرو شلو کلونو کې د طالبانو پر وړاندې کوم نظریات شته دا له پامه وغورځوئ، که مثلا په یو موقف کې واوسیږئ چې طالبانو ته مشوره ورکوي چې څه ډول سره امنیت ټینګ کړي، څه مشوره به ورکوي چې د شیعهګانو امنیت څنګه ټینګولای شي او څنګه هغه ته د ډاډمن امنیت ژمنه کولای شي؟
جناب تکل صاحب، یو یادونه مهمه بولم چې د طالبانو سره د تیر حکومت دښمنی یا مثلا د مابسیت یو مبصر خبره هیڅکله د دښمنی په صفت نه وي. په تیر حکومت کې هم په ډیرو مسایلو باندې همیشه یو کسي دي، شخصا ما هم کړی دي، نور هم کړی دي، پر دې باندې هم دلته بحث د افغانستان دی. کله چې د افغانستان بحث منځته راځي هغه همدغه شی موضوعات باندې چې موږ نن بحث کوو، له بده مرغه په تیر دوه ورځو کې چې دغه بریدونه خونړي بریدونه د کابل په غار کې وسول او په لسګونه افغانان شهیدان کړل، نو بیا خو لازمه ده چې په دې مسایلو بحث وسي او هغه څوک چې مسؤلیت لري په یغو نیوکه وسي او د ټولې نیوکې د مشورې په اړه کې دي په درشل کې دي. اوس څه ډول طالبان کولای شي چې دغه شي ستونزو مخنیوی کړي؟ تر ټولو وړاندې، تر ټولو لومړی، هر هغه دولت، نه یوازې طالبان، او په هر هغه هیواد کې چې هغه یو هیواد یو جغرافیه یوازې افغانستان بحث نه، کله چې حکومتونه یا دولتونه پر ځان باندې خپل خلک ټول نه کړي، کله چې د خلکو اعتماد ترلاسه نه کړي، هغه له خورا ډېر ننګونو سره ستونزو سره مخ کیږي او هغه نه پایي. طالبان نن چې په کوم وضعیت کې دي، دغه وضعیت یو تر ټولو لوی تعریف هم دغه دی چې طالبان د ولس ترمنځ سوغاتن زرګونه میل لري. دا بیل بحث دی چې ځینې خلک نشي توانیدلی یو طالبان نه پرېږدي، د خپل یو استبداد دی، دیکتاتوري ده، ظلم او جبر دی چې خلک که څوک مازی ونیوکه هم که دیغو پوڑا دیغو لپاره فرمانونه هم دی وضع کرل چې په طالبان باندې نیوکه هم جرم دی یا شرعي جواز بیخی نه لري. نو د طالبان لپاره د ټولو مهم مشوره دا ده چې د خلکو ځان ترمنځ واټن لري کې واټن څنګه لري یو دغه سیاسي سختار رامنځته
کوي. دا اوس دوی په دغه ورځو کې او وخت مو کم دی، وخی په د نږدې ورځو کې د شیعهګانو له ټولنو سره سلام مشورې کړي دي. مثلا یو مشورې دا ورکړي چې د عاشورا مراسم باید دننه په تکیه خانو کې لمنځل کیږي. همدا یو ډول اړیکه ده چې له خلکو سره یې ټینګوي. دوی
نه دا خو نو د مسؤلیت څه ځان خلاصو ولې داسې کلاس یو چاته چې د کوره بیخي مه وځه، نو موټر به نیم نه وهي، نو هغه بیا ډوډۍ څنګه وخوري؟
نه خو په تیرو کلونو کې تل د عاشورا مراسم په تکیه خانو کې دننه منزل کېدل، یوازې په وروستیو دیرشو یا شلو پنځه ویشتو کلونو کې دا مراسم د باندې لمنځنې ته راووتل. ولې په هر صورت یوه دقیقه د خپرونې پاتې ده، غواړم چې په همدې موضوع د شینواري صاحب نظر هم وپوښتم.
مهرباني کوئ ټاکل څه تاسو وګورئ، طالبان په هغه فرصتونه چې درلودل هغه یې د لاسه ورکړه. کوم فرصتونه چې په سر کې دوته په لاس ورغلي وو چې لکه د ولس ملاتړ ترلاسه کول، د سالمو سیاسیونو ملاتړ ترلاسه کول، او هغه ملي بنسټونه چې هغه د افغانستان د ملي ګډ پور تړاو لري، د هغو ساتل، نو دو خو هر څه ړنګ کړه، هر څه یې د پښو لاندې کړه، او تنه تنخه په طالبیزم باندې، په مدرسېزم باندې، نه حکومت کیږي، نه دولت کیږي، او نه مشروعیت رامنځته کیږي، تر څو چې دوی ولس ته مراجعه ونه کړي او د ولس غوښتنې ونه مني. زه فکر کوم چې ورځ تر بلې بعد د سختو شرایطو او د سختو ننګونو سره مخامخ کیږي.
ډیره زیاته مننه، قدرمن اوریدونکو د نن 25 دقیقې اونیز بحث چې میلمانه یو د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد او د افغانستان د پخوانی حکومت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری په همدې ځای پای ته ورسید. د ازادۍ رادیو د نورو خبرونو د اوریدلو لپاره زما له همکارانو سره اوسې. په څو شیبو کې زما همکار مقیم نائب د ازادۍ رادیو د یوې بلې خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي. زه احمد تکل، تاسو اجازه غواړم او تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم.